د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په باجوړ جنسا کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو د برید د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیرې میاشتې برید د قربانیانو د څلوېښتمې د مراسمو د خدای خدمتکار تحریک د مشر باچا خان د پلین د بلوچستان سیبي د سکولونو د امنیتو په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو په اړه رپورټونه درته لرو. د فرونې په دویمه نیمایي کې حجره اونیز پروګرام هم درورو، خو پیل خبرونه کوو چې عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي وایي د باجوړ ایجنسی په سالارزو تحصیل کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو شمیر سرتیری او مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه څلوېښت کاندید وزیران او دوه خپلواک ریاستونو کاندان ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کړل. د یوکراین د ختیځ ښار خارکیف یوې محکمې ته نږدې چاودنې دولس کسان ژوبل کړي. اوسم تفصیل، پاکستانی چارواکي وایي د باجوړ ایجنسی په سالارزو تحصیل کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې سرتیري او اووه مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. ځایي ولسي او امنیتي چارواکي وایي پرون د سالارزو په بانډه سیمه کې د مشکوکو وسلوال پر ضد د لټون عملیات پرمهال دغه نښته رامخته سوه. باجوړ ایجنسی یو له هغو قبایلي سیمو ده چې پکې د طالبان او القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري. د دې پېښې ذمواري د تحریک طالبان ویاند محمد خراسانی قبول کړي د البته د ویلې چې په دې پیښه کې د دوی یو کس وژل شوی دی. نن د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی هاوس کې د هغو ماشومانو په یاد کې یو دستور کیږي چې په پېښور آرمی پبلک سکول کې وسلوالو وژلي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون اعلان وکړ چې پر دې موقع به ټولې تعلیمي او سرکاري ادارې بند وي او عمومي رخصتي به وي. د یاد سکول د مړو او ژوبلو زده کوونکو میندې او پلرونو په ځانګړې توګه دغه دستور ته رابلل شوي وو. یاد دي چې تېر کال په 14 دسمبر په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوال په برید کې د یو سل یو څلوېښت زده کوونکو په ګډون شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي وو. د بلوچستان حکومت د کوټې ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته حکم ورکړی چې د خپلو ادارو د حفاظت لپاره د محافظان ودروي. د کوټې شهر د پولیسو یو مشر یا اس اس پی اپریشن اعتزاز ګورایا نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
جو میجر ادارے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں اور ان کا ہم انیشل سروے
د کوټه چکمه لو یہ ادارے دے د هغو ټولو د مشرانو سره مو غونډې کړې دي او لمړنۍ سروې مو هم کړې ده. د ټولو ادارو ته مو خطونه هم لیکلې چې ستاسو د ادارې د تحفظ لپاره دا سی ګامونه باید پورته کړل سي. له همدې وجه د کوټه د ډیرای سکولونو او پوهنتونونو بیرته خلاصېدل لږ و هم ځندېدل او هغه ټول په دې برخه کې خپلې نیمګړتیاوی پوره کوي.
په پېښور کې تیره میاشت پر سکول تر برید وروسته په ټول پاکستان کې د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته ژوند سخت شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا غړو پرون مازیګر په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په خپلو ویناګانو کې وویل، په سکول تر برید وروسته دوی له کورونو په زور ایستل کېږي. په دې موقع د شورا مشر بریالي میاخیل وویل،
زمنګ خاري خلک چې کوم دي دا هم د کورونو مالکان تنګي اوردوی جتا سي د کورونو موږ خالی کوي او تر دې چې بعضی زینو کې چې خلک نو باسي یعنی هغه د کور مالک نو باسي د کور مالک حکومت رانی سي او هغه چې په حوالات یې چې ته مهاجر بچکه نو زبتا ته ما ته حوالات کیږي.
د کوهاټو پولیسو ډی پی او سلیم مروت پرون مشال لیډو ته وویل چې د عملیاتو په دوران کې تر اوسه شاوخوا 500 افغان کډوال هم نیولي چې پکې د ځینو سره قانوني اسناد نسته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه څلوېښت کاندید وزیران او د دوو خپلواکو ریاستونو کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کړل. په دې موقع ولسمشر وویل چې کابینه به د ولس استازو ته جواب دیوي.
زنن په ډیر درنښت د افغانستان د حکومت نوې کابینه د اعتماد د رایې ترلاسه کولو په هیله ولسي جرګې ته وړاندې کوو. له تاسو نه مو یو قسمت واضح پیغامونه اخیستی تا پروگرامونه چه مطرح شد ده ملت مستقیم آواز او تاسو چه ده ملت استازی است تشخیص کردی کابینه با اولست تاسو او ما ده رو بایی کنی
د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای په راتلونکو درو ورځو کې به نه کاندیدان وزیران خپل پروګرامونه ورته تشریح کوي او راتلونکو نه کې به ورته د رائے ورکوونی بهیر پیلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای چې سر لننه به هندستان ته افغاني محصولات په افغان نقلي وسایتو کې د پاکستان د واګه تر بندر ورسوي ورسیږي. دا وزارت وای پاکستان ژمنه کړې ده په دې برخه کې به د اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت د تړون مواد پلي کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونه هم د دې کار هرکلی کوي خو ټینګار کوي په دې برخه کې باید د سوداګرو ځینې نورې ستونزې هم هوارې شي. د یوکرین د ختیځ ښار خارکیف یوې محکمې ته نږدې په 14 دولس کسان ژوبل کړي چې د څلورو حالت نازک شودل کېږي. د یوکرین د امنیتي خدماتو د ادارې سلاکار مارکین لوبیکفسکی په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر ورکوي چې دا د ترګري پیښو ښکاری. د یوکرین ختیځ سر ښار خارکیف ته کړکیچونو سیمو دونیتسک او لوهانسک څخه ډېر لیرې پروت دی خو په وروستیو اونۍ کې د یوکرین په بیلو برخو کې وړې بمي چاودنې شوي چې خارکیف اودیسا ماریوپول او کیف یې مرکزونه وو ځکه چې دا ښارونه له جغرافیې پلوه هغو ختیځو سیمو ته چې روس پلوي بلتون پاله پکې فعالیت کوي پر لاره پراته دي او د پام وړ روس وګړي پکې اوسېږي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره فدریکا موغرینی وایي اروپای ټولنه غواړي چې له یو شمېر مسلمان هیوادونو سره د ترګري د مخنیوي پروژې شروع کړي چې دا رنګ د پیرس پیښې وروسته له دې هیواد سره همکاري پیاوړې سي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشري د ګل په ورځ وویل اروپای ټولنه په راتلونکي اونیو کې له خاصو اسلامي هیوادونو سره د ځانګړو پروژو د پیلولو نیت لري څو د ترګري ضد مبارزه کې ورسره ځانګړې همکاري پیلوي. ترکیه او بخشی فدریکا مغرینی د دې اسلامي هوادونو په لړ کې چې اروپای ټولنې ورسره ځانګړي همکاري پیلوي ترکیه مصر یمن الجیریا او د خلیج هوادونه یاد کړل. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم یوسف کاکړ د کرنسی قیمتونه او د موسم حال راکوي.
نن د سه شنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی ایکسچینج څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 101 روپی 55 پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپی 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 114 روپی او 111 روپی. یو پوند په 115 روپی 50 پیسې او 125 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 50 پیسې او 20 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب یو ریال شپږ روپی نوي پیسې او 20 روپی. او یو افغانۍ په 1.2 پیسې اخیستل کیږي او په 1.4 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور او بنو کې وریځ وي او په کوټه کې به د باران امکان وي. او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، بنو کې 15 او 22، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د باجوړ جنسه په سالارزو تحصیل کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې او درې تن سرتیري ورته وژلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت نن د پیښور پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیرې میاشتې د برید د قربانیانو سلویختی لمانځي. په همدن ورځ بیا د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان ویشتم تلین لمانځل کیږي. دوامي نشتلګونې او مشر وایي که د پاکستان واکدارانو د باچا خان پر ویناو پر وخت عمل کړی وای نو نن به په دغه هیواد کې ناامني نه وای.
کله باچا خان خبره چا منه دی وا نو دا مشکل بنو ډیر په صفال فازو کې ویلو چې دا د کفر اسلام جنګ نه راځي د سوپر پاور جنګ دی.
اوریدونکو په حجره خبرونه کې دا ونه د کراچۍ د قصبه کلونه د پښتنو خبرې اوري.
د خلیج نه اسپیلا چنده او دا پیسې حتی خوري چې کومه دا چې کوم سمګلینګ د مختلف اشیاء سمګلینګ دی.
د دې په وطن لپاره بخنه وړو دونکو دا د پاکستان کې کوم ترهګر ډلې دي داغه د مالی سرچینو په اړه یو چارو د شنونکو خبرې وی اوس راځو د حجره خبرونه پروګرام ته.
وخت کې د دې نومو قصبه ټاونشپ ډېر زیات شو دا باید دا یو سر زمونږ منګه پر سر لګیدل بل سر زمونږ کې ریا سر لګیدل دي.
هله دا د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنی رپورٹ ترازو بیگا د باجوړ په سلازو تحصیل کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو ډزې کړې چې درې سرتیری وژلي او دوه نورې ژوبل کړې دي. امنیتی ځواکونو بیا وایي چې دوی په جوابي عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي او څلور یې ټپي کړې دي. تفصیل لسیمه څخه د غلام غوث پر رپورٹ کې
د پاکستان د عسکري ځواکونو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د باجاوړ په سلارزو تحصیل کې د پاکستانی عسکرو د لټون د عملیاتو پر مهال دا پیښه رامنځته شوې ده او د مخالفو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې د پاکستانی عسکرو د کیپټن اسلام په شمول نائب صوبیدار شاه زمان او لانس نایک شاهد وژل شوې دي او دوه نور ژوبل شوې دي. ژوبل شوې دوه پاکستانی عسکر د ابتدایي درملنې لپاره د باجاوړ د ښار مرکزی روغتون تا ورسولې شو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید ذمہواری قبول کړې ده. پاکستان افغانستان پولیس ته نږدې د باجاوړ په سلارزو تحصیل کې په پاکستانی عسکرو د برید په داسې حال کې ترسره شوې ده چې تیر ورځ د پیښور کور کمانډر لیپټیننټ جنرال هدایت الرحمن د افغانستان دوره کړې ده او په دې لړ کې د ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه لیپټیننټ جنرال هدایت الرحمن د افغان ملی اردو او د ایساب د چارواکو سره د دواړو هیوادونو لخوا د پولي د امنیت د ټینګولو په چارو خبرې اترې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت نن په رسمي ډول د آرمی پبلک سکول پیښې د شهیدانو څلوېښتي لمانځي. په دغه لړ کې نن په ټوله صوبه کې عامه رخصتي ده او په قبایلي سیمو کې هم د څلوېښتمې د مراسمو له وجې سرکاري دفترونه او سکولونه تړل شوي دي. له پیښور پرې ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت نن په رسمي توګه د آرمی پبلک سکول د شهیدانو څلوېښتم لمانځي او په دې لړ کې نن په وزیر اعلی هاوس کې د غونډې تابعیا شوې ده چې پکې د حکومتي واکمنانو او چارواکو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او آرمی پبلک سکول پیښه کې د شهید شوي ماشومانو مور او پلار هم ګډون لري. په دې موقع د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د عامې رخصتۍ اعلان کړی دی. د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ په هدایاتو نن د څلوېښتمې په لړ کې په قبایلی سیمو کې هم ټول سرکاري دفترونه او سکولونه تړلي شوي دي. پام دی وی چې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د خونړي وسلوال برید نن شپږ دیرش مروز ده، خو د سرچینو په وینا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه د میرمن عمرې له د تګ له وجې د خیبر پختونخوا حکومت څلوېښتمه نن لمانځي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، نن د خدای خدمتګار تحریک د مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی ویشتم تلین د یو لړغونډ په ترڅ کې لمانځل کیږي. د باچا خان پر ژوند او مبارزې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا رپورت جوړ کړی دی.
خان عبدالغفار خان په کال 1990 کې د چرسدی په اوتمانزو سیمه کې د بهرام خان کرا پیدا شوی وو او د ابتدایي تعلیم وروسته یې په عملی ژوند کې قدم کې خودو. کال 1990 کې یې په خپل کلی کې آزاد نومي سکول پرانستو چې پکې په لومړي ځل خپل ځامن عبدالولي خان او عبدالغني خان سبق ته کېنول. وروسته په کال 1915 کې د هغه وخت د سرکار لخوا د سکول ناقانونه وګرځول شو، خو د دې باوجود هم باچا خان خپل هلې ځلې جاري وساتلې او په کال 1921 کې د پښتنو د اصلاح لپاره انجمنی اصلاح افغان یو نوی تنظیم پرانستو او له دې وروسته یې په کال 1923 کې د خدای خدمتګار تحریک پیل کړو. د باچا خان د شخصیت په اړه چې کله مشال ریډیو د عوامي نیشنل ګوند د سینیټر عبدالنبی بنگش نو پښتل، نو هغه وی چې یوازې پښتانه نه بلکې د نورو ژبو خلک هم د باچا خان د خدماتو منونکي دي.
باچا خان صرف پښتنو د پوره محدود کول د هغه د عظمت او د هغه د خدماتي دا باغه د لپاره کافي دا غل ټول انسانیت د پاره پونو می برصغیر پاکو هند کی نو غل ټول انسانیت د پاره هغه یو ډیر غټ مشال راو.
کله چې مشال ریډیو پدی اړه د پروفیسور ډاکټر خادم حسین نو پختل، نو هغه وی کچری هغه وخت د باچا خان فلسفه خپل کړی شوی و، نو نن په پدی منطقه کې دا ور نه وبل
د یو داسي تحریک تابع باچا خان کړی د خدای خدمتګار تحریک په شکل کې کدا هغه تسلسل پاتې شو نو شاید چې پښتونخوا بوز بلشان و دې سره سره کوم د موجوده دور سره متعلق ندی اغا دی باچا خان اغا فکر وکم ته چې مونږه بشر دوستي ویلې شو د بشر دوستۍ یا د انساني تکریم په بنیاد دی خدای خدمتګار تحریک یو داسې قسمه مفکوره مخې ته راوړه چې اغه کې دی خلکو رائے اهمیت لري. نو دا یو بل سره ناشته او د تنازیاتو او د تصادماتو حل څومره چې دی یو بل سره دی خبرو اترو په ذریعہ د ډایالوګ په ذریعہ ماته دا ښکاری چې په موجوده دور کې چې کوم د تنازیاتو حواری د پاره ماډل موجود دی، پای کې د باچا خان ماډل ټول موثر ماډل ثابت دی.
د ذکر د خان عبدالغفار خان په کال 1978 کې د جنوري په 16 نیټه لدی دنیا سترګې پټې کړې دي او د افغانستان په خار جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوې ده. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، نن د عدم تشدد فلسفې د سرلاریو د پښتنو د ټولنیز اصلاح او د دوی د حقونو لپاره د کارکوونکي سیاستوال خان عبدالغفار خان چې په باچا خان یادیږي وشتم تلین دی. زما همکار اسرار العالم مومند او امین اشتلګون له مشر مې افتخار حسین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د باچا خان د تلین په مناسبت کومې ځانګړې غونډې لري او که څنګه.
واقعی نه پستا بیا مونږ په سیاست او کچې د ویلو په سطح کې ځکه چې غټه جلسه کې هر څنګه امکانات شته دهشتګرده لهذا مونږ په ټولو ویلو کې خپله خپله چې کومه ورځ مانځو او په دې کې کوم مرکزي وغیرې نو هغه په چارسده کې مونږ صوبایي کونسل ټول راغوستې او هغه ته په شپږشتم باندې مانځو.
میا صاحب، په نن سبا حالاتو کې د باچا خان او عبدالولي خان تلین مانځل څومره اهمیت لري؟
دا چې د هغوی تعلیمات خو هر وخت ضرورت شته، ځکه چې د امن ضرورت خو په هر وخت کې مطلب چې یو خصوصي طور په پاکستان کې په غټه توګه دهشتګردي روانه ده. شتم مونږ هم دا خبره کوو که د باچا خان خبره چا منلې وه نو دا مشکل به نو، ځکه چې ډېر په صفا الفاظو کې ویلي چې دا د کفارو اسلام جنګ نه دی، دا د دوه سوپر پاور جنګ دی او دې کې به چې کمینو مونږه خراب تراب شو ام اکو شو دنیا ولی در درنگ ولی خان بیر پس آده الفاظو که بوی چه تاسو دا مهاجر نا مجاهد جور کو دا مجاهد نا مطلب طالب جور کو او پا بلده که مداخلت کوئی نو دا بمون لگی نو تا تا با گلون رازی دا یو ظلب دا غم چه کمینو زم دی خور تراوه ولی او دنیا ولی دل چه نم مطلب پاکستان طور پا دشتگرده که گیر ده.
او اخری پختونه دادا چه دوامی نشنل گون پا استازی توب تا سونن د باچا خان او عبدالولی خان د تلین په مناسبت سره څه پیغام ورکول غواړي؟
دا غوی په دې ورځ کوم دا ساده پیغام دی چې باچا خان چې کوم دینو هغه د عدم تشدد د لارې علم بردار او هغه نستړي کېدونکي چې جهاد کوي او د سماجي انصاف لپاره چې کوم خبره کوله، د قومي ازادۍ د حقوقو خبره کوله او د هغه لپاره چې کوم دینو زموږ د جهاد روان دی په پاکستان کې خو د تلسم ترمیم په شکل کې مونږ کامیابی لگ ڈیرا میں ڈوش ہوا خوش کما اصلی مطلب کامیابی تروسا پورے پاگے رنگ امن نکی اگے تو پارا جد جہد کولی او د تیټول وسایلو اختیار اخیستل او هغه چې کوم دی په خپل قوم لګول، دا چې کوم دی زمونږ مبارزه په ټوله دنیا کې د امن راوستلو لپاره زمونږ جهد چې کوم دی هغه به جاری وي. دا د باچا خان او ولی خان سوچمو
د باچا خان د افکارو دغه د وشتم تلین په اړه مو د امنیت تلګون له مشر مې افتخار حسین سره زما د همکار اسرار العالم مومند مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د کوټې ټولو لویو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د خپلو ادارو د حفاظت لپاره د محافظان ودروي، ګنې بې له محافظانو به خلاصې پرې نګدي. خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د کوټې ټولو لویو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته امر سوی چې تعلیمي ادارې دې تر هغه پورې نه خلاصوي تر څو چې د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه وي. د کوټې ښار د پولیسو یو مشر یا اس اس پی اپریشن اعتزاز ګورایا له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل همدې ته په پام سره یا د ټولو لویو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د دوی د ادارو په سکیورټي یا ساتنه کې
جو میجر ادارے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں.
د کوټه چکمه لوی ادارې دی د هغو ټولو د مشرانو سره مو غونډې کړې دي او لمړنۍ سروې مو هم کړې ده. د ټولو ادارو ته مو خطونه هم لیکلې چې تاسو د ادارې د تحفظ لپاره دا سی ګامونه باید پورته کړل سي. له همدې وجه د کوټه د ډیرای سکولونو او پهنتونونو بیرته خلاصېدل لږ و هم ځنډېدل او هغه ټول په دې برخه کې خپلې نیمګړتیاوې پوره کوي. د اعتزاز ګورایا په خبره تر دې وروسته به بیا هم د امنیتي سرتیرو یو ډله د ښار د ټولو تعلیمي ادارو سروې کوي تر څو پاتې نورې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي. ګورایا وایي د دې سروې لپاره یو کمیټه هم جوړیږي. کومه کمیټه چې جوړیږي په هغه کې به د پولیسو سپیشل برانچ، ملیشا سرتیرو او نورو امنیتي شبکو سرتیري وي چې دا کمیټه به بیا د هر واړه او لوی سکول دوره کوي او په هغه کې به دا کتل کیږي چې دلته څومره زده کوونکي راځي، د هغې ادارې دیوالونه څومره پورته دي، آیا له هغوی سره کوم محافظ شته او کیا، او که شته نو آیا هغه له ټوپک یا وسلې سره بلد دی، هغه ټوپک چلولی هم سي او کیا، دا هر څه به کتل کیږي. د پولیسو یاد مشر وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته یې همدا امنیتي تدابیر په پام کې نیولي تر څو په دغه ښار کې پر تعلیمي ادارو د بریدونو مخه ونیول سي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې ټولې تعلیمي ادارې لا هم د ژمي د رخصتیو په موخه تړل سوي چې ځینې هغه یې د فبروري له لومړۍ نیټې او پاتې نورې ټولې به د مارچ د میاشتې له لومړۍ نیټې بیا خلاصېږي.
لکوټه خدای نور ناصر و اوریدونکو، د پاکستان د کراچۍ ښار په پښتون میشته سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چې دغلته د پولیسو پر یو سرتیری د تیرې ورځې له برید وروسته ځنډول شوی و نن بیرته پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ کې د پولیو زیاتره کیسونه د دغه ښار په پښتون میشته سیمو کې مخته راځي. تفصیل د ظفر کریمی ناورو.
کمپین تیر ماسپخین د کراچۍ په پښتون میشته سیمه پیر آباد کې د کمپین په یو ساتون کې پولیس افسر د حمله وروسته ځنډول شوی وو. په دغه حمله کې یاد پولیس افسر سخت جوبل شوی دی. په کراچۍ کې د پولیو د کمپین سره اړوند کارکوونکي زیاتره په سوراب ګوټ، گلشن بونیر، اتحاد ټاون، پیر آباد، بنارس، قید آباد او نورو سیمو کې پنخه شوي. دا سیمې زیاتره پښتون میشتې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر قادر تیبو نن سهار مشال رډیو ته ویلي د پولیو ضد 50 کورکوونکو باندې په حملو کې دلته موجود وسلوال ککړ دي. په دې حملو کې دغه وسلوال لاس لري. دوی ته چې چرته هم پر پولیسو د حملو کولو موقع ملاویږي دوی یې کوي. د پولیو د کمپین په موقع پولیس او د دې کارکوونکي دوی ته آسان هدف ښکاري. دوی لوی حملې نشي کولی ځکه دوی دې ډول حملو باندې لاس پورې کړی دی. دوی په دې کاروایانو حکومت نشي زیر کولی او پولیس به د دوی په ضد جنگ ته دوام وربخي. په تیرو وختونو کې په کراچۍ کې د پولیو ضد 50 کورکوونکو کسانو په ترسره شوو حملو کې د پولیس سرتیرو د روغتیا د نړیوالې ادارې د بهرنیو چارواکو او خزینه کارکوونکو ته مرګ جوبله اوښتې ده. په کراچۍ ښار کې نږدې 40 میلیونه د بیلابیلو ژبو ویونکي ژوند تیروي، خو په دغه ښار کې د پولیو د رنځ زیاتره کیسونه د پښتنو په سیمو کې موندل کیږي. تیر کال د سند په ټولو صوبه کې د پولیو 1.5 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې 6 د کراچۍ پښتانه وو. دا چې د کراچۍ په پښتنو ماشومانو کې دا ناروغي ولې زیاته ده، په دې اړه د پولیو ضد د ساس کورکوونکو د کمپین مشره ډاکټره دورېناز وایي:
پښتون آبادی میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے
د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د خبرې زمونږ پام ځان ته راړولې چې په دې علاقو کې تر 80% پورې مور او پلار خپل ماشومانو ته د پولیو ضد د ساس کورکولو څخه انکار کوي. په دوی کې ډېرې ماشومانو ته مونږ رسیږو او هغوی ته څاڅکي ورکوو، خو د دې انکار او یا له نورو وجو څخه په دغه سیمو کې ځینو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورسیږي. نوموړي زیاته کړه د کراچۍ په ځینې علاقو کې په اوبو کې د پولیو وایرس شتون لري، خو د دغو سیمو هغه وګړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکوي هغوی له دې رنځه خوندي پاتې کیږي. او هغه خلک چې انکار کوي نو د تیر کال نتیجه زموږ په وړاندې ده چې د هغوی ماشومان په یاد رنځ اخته کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی ویلي چې روانه هفته به نه یوازې د پټرولو د بحران پر مسله قابو وموندل شي، بلکې راتلونکي میاشت به د پټرولو نرخ نور هم کم کړل شي. نوموړي زیاته کړې پټرول پمپونو ته به د ورځني اړتیا له مخې د پټرولو رسولو په برخه کې پټرول پمپونو ته د ورځني اړتیا له مخې د پټرولو رسولو په برخه کې هم مهمې پریکړې شوې دي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پټرولیم وزارت وزیر شاهد خاقان عباسی وینا ده چې د روانې میاشتې وړومبي تاریخ نه به د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 500 روپو نه زیات کمی کیږي او د پټرولو فراهمي 2000 ټن پسې 45 ټن کړی شوه. په اسلام آباد کې تیره شپه یو خبري غونډې ته د پټرولیم وزیر وینا وه. هغه ته امید دی چې په روانه هفته کې به د پټرولو بحران هم ختم کړی شي. د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پټرولو د بحران ذمہ وارانو خلاف تحقیقاتو لپاره کمیټي هم جوړه کړې شو. کوم بچی د نه پورس وزیر اعظم ته خپل رپورت وړاندې کوي.
جو ملک میں سپلائی ہے اس کو 15,000
اس ملک چې پیٹرول فراہمی دا نو هغه مونږ 15,600 ټنه کړه. دا د تیرې میاشتې طلبنا 30% زیات ده. مونږ سی این جی هم لاهور او کراچی کې په مکمل توګه کولاو کړه چې د پیټرول په طلب کې دباو کم کړي شي.
شهید خاقان عباسی په وینا چې د روانې میاشتې په وړومبي تاریخ پاکستان کې 30,000 ټن پیټرول خرڅ کړي شوی دی، کم چې یو ریکارډ دی. د دې نه مخکې 14,000 ټن نه زیات پیټرول نه دی خرڅ کړي شوی. دا هم اویل چې په روانه میاشت کې 20% د پیټرولو اضافي طلب انتظام موجود نه وو او د پیټرولو نرخ کمېدو سره د پیټرولو خرڅېدل زیات شو. د سلوجه چې هم بحران پیدا شو دی زیاتوي.
جنوری میں ایک ایکسپشنل ڈیمانڈ
پروان میاش کے دیو غیر معمولی طلب لوجی د پیٹرول دا بحران مخی تر اغلو. د تیر کال دسمبر میاش کے د پیٹرول چ کم طلب و نوحاغ تقریبا د ہر اورز پ بنیاد 2,000 ٹن و چ کم د جنوری میاش کے او قتل شو نوحاغ 15,000 تا اورسیدو.
یاد دیوی د گل پورس وزیر اعظم نواز شریف پ مشری کی ملک روان د پیٹرول بحران پ اڑا د یو اعلی سطح غونډه هم شوی و. وزیر اعظم غونډه تبیلی و چ اغه ته د اولس مشکلات او ادراک شتا او د دې بن صرف ازاله کیږي بلکې د ذمہ وارانو خلاف به کاروایی هم کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د پاکستان حکومت وايي وسلوالو ته د پیسو د ورتګ د لارو بندولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او په دې لړ کې به د مختلفو ډلو او افرادو بانک اکاونټونه ختم او مالی مرستې به ودروي. څېړونکو وايي په پاکستان کې فعالې وسلوالې ډلې د خلکو د تښتولو، چندورا غونډولو او کاچاک یا سمګلینګ لارې خپل مالی ضرورتونه پوره کوي. د کارپوهانو په خبره امنیتي ادارې ځکه د وسلوالو د پیسو زیرمې لمنځه نشي وړلې یا یې نه وړي چې دوی ګټې ورسره تړلې دي. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې وو.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په وړاندې اعلان کړي نوې شل نکاتي تګلاره کې د وسلوالو د مالی سرچینو د بندولو خبره کړې او د روسیو کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې په حواله سیستم باندې نظر ساتي او د ځینو ډلو بانک اکاونټونه به بندي. د څېړونکو په خبره د حواله د لارې پیسې لاسته راوړل د پاکستان میشته وسلوالو یوازینی مالی سرچینه نه ده. د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر بریگیډیر محمد سعد په دې اړه وایي
د خلیج نه سعودي عرب کویت نه هم د چندې او دا پیسې چې کوم دی نو القاعده ته قدم ورکوي هغه هم دې ته رارسي. حتی خوري چې کومه ده د پاکستان په ټولو ښارونو کې سیل شته دی چې هغې دغه کار کوي. بل چې کوم سمګلنګ د مختلف اشیاو سمګلنګ دی دی کې د لرګو هم شته دی دی کې د موټرو او د پرزاجاتو او د مواد مخدر چې ورته وایي نارکوټکس دي دغه هم یو ډېره لویه دغه ده. ټیکسونه هم لګوي دا ټرکونو والا باندې.
له تحریکی طالبان پاکستان علاوه په پاکستان کې ګڼې نورې داسې ډلې شته دي چې حکومت غیر قانوني اعلان کړي او په وینایي بانکي حسابونه یې وربند کړي دي. خو د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي سختدریزي ډلې په خپل نامو بانکونو کې پیسې نه اچي.
اب یہ اپنی آرگنائزیشن کے نام پہ
فنڈ اس دوی دخپلی ڈالی پناما پیسی نرجدی دا افراد دی چی دوی تا پیسی ورکوی دا سی لسٹ نستا چی معلوم سی چی کم کس دا دیر ڈالی غاڑی دی یو وسلوالا ڈالا خود سا پارلمان نوی چی ٹول غاڑی معلوم بی حوالا لبہارا دا پیسو در علی جول لپارا استعمالی جی دل تا خو پیسی دیر دا داخلی سر چی نورازی دوی تا سوداگر پیسی ورکوی آی ایس آی چی ورتا ورکوی دا خو پا حوالا کی نرازی سنگ بای مخانیسی
دا وسلوالو لپارا انسان تختونه یو بل د پیسو لویه سرچینه بلل کیږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی زوی علی حیدر گیلانی او د پنجاب د وجل شبی پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر د هغو څو مشهور کسانو څخه دي چې د وسلوالو په ولکه کې دي او د راپورونو تر مخه د خوشکولو بدل کې په کروڑونو روپۍ غواړي. د پوز پخوانی افسر بریگیډیر محمود شاه وایي د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ د طالبان لپاره د پیسو پیدا کولو ښه ځای دی.
پاکستانی طالبان چې کوم دی نو دی څه پیسې خو د ګلف کنټریز نه راځي د چندې په صورت باندې او حوالی وغیرہ باندې او دی کراچۍ کې کډنیپنګ وغیرہ کوي. نو دا سلسله به حکومت کوشش کوي چې دا موږ بند کړو لیکن اوسه پورې دی چې کامیاب شوي نه دي.
که څه هم د پاکستان حکومت بیا بیا د وسلوالو لپاره د پیسو د سرچینو د بندولو خبره کړې خو ډاکټر عائشه صدیقه وایي د پاکستان جاسوسي ادارې د وسلوالو ته په پیسو برابرولو کې شریک دي نو ځکه یې مخانه نیول کیږي.
اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا
مدرسو او ددی ڈلو د ټول مذهبي نت ورک احتساب یا حساب ورکونه باید وي چې نوې نو دا خلک به څنګه نیسي اوس دا نشکاري چې پدې اړه کې دونکې دي ایسای پدې هرڅه خبره ده د دوی هم پکشي پیسې ستا نو په داسې حال کې به سمخنیوي وسی
یاد دیوی چې پاکستان میشته وی وسلواله ډلې هم کلا د خپل مالی سرچینو پاړه واضح معلومات رسنیو ته ندی ورکړي او نه هم استخباراتي ادارو کلا وسلواله سره غیر قانوني لارو د پیسو پیدا کولو په کار کې د شریکوالي پاړه سپیناوي کړی دی.
د بشیر ګواخ رپورت مو اوریدونکو درې نیمې بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه به لنډ خبرونه اورو.
پاکستانی چارواکی وایي د باجوړ ایجنسی په سلارزو تحصیل کې د امنیتي سرتیرو او سوالو ترمنځ په نښته کې درې سرتیري او اووه مشکوک او سوال وژل شوي دي. ځای ولس او امنیتي چارواکي وایي پرون د سلارزو په بانډه سیمه کې د مشکوک او سوالو پر ضد د لټون عملیات پر مهال دغه نښته رامخته شوه. نن د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی هاوس کې د هغو ماشومانو په یاد کې و د سوره کېږي چې په پېښور آرمي پبلک سکول کې وسوالو وژلي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون اعلان کړی چې پر دې موقع به ټولې تعلیمي او سرکاري ادارې بندې وي او عمومي رخصتي به وي. د بلوچستان حکومت د کوټي د ټولو لوی سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته حکم ورکړی چې د خپلو ادارو د حفاظت لپاره د محافظان ودروي. د کوټي شهر د پولیسو مشر یا اس اس پی اپریشن اعتزاز ګورایا نن په دیاړه مشال لیډو ته دا خبره وکړه. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي په پېښور آرمي پبلک سکول تر بې درسته ژوند سخت شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا غړو پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته په خپلو ویناګانو کې وویل په یاد سکول تر بې درسته دوی له کورونو په زور اوستل کېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه څلیرویشت کاندید وزیران او د دوو خپلواکو ریاستونو کاندیدانو ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره معلفي کړل. په دې موقع ولسمشر وویل چې کابینه به د ولس استازو ته جواب دیوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې سر له نن به هندوستان ته افغاني محصولات په افغان نقلیه وسایطو کې د پاکستان تر واګه تر بندر ورسیږي. دا وزارت وایي پاکستان ژمنه کړې په دې برخه کې به د اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت د تړون مواد پلي کړي. د یوکران د خزې شهر خارکیف یوې محکمې ته نږدې چاودنې دولس کسان ژوبل کړي چې د سولو حالت نازک دی. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشروای اروپا ټولنه غواړي چې له یو شمېر مسلمان هیوادونو سره د ترګري د مخنیوي پروژې شروع کړي.
لن خبرونه مول عبدالحی کاکل وارد لو سوري دونکو حجره پروگرام تاسو ته ورو چې داونه پکې د کراچۍ د کسبه کالونه د پښتنو خبرې اوري. د خبرونه چې تاسو په تکراری توګه اوري په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی جوړ کړی ده.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
دوی وی اندازې تر مخه کراچۍ خار پنړی کې د پښتنو لوی خار دی. په دې خار کې پلسګونو لکه پښتانه اوسېږي. په کراچۍ کې پښتانه د کالونو په شکل کې آباد دي. قصبه کالونی هم دغه ډول یوه کالونی ده. دا د کراچۍ په اورنګ ټاون کې موقعیت لري. قصبه کالونی د دوو غرونو په لمن کې پراته علاقه ده. دلته پښتانه خوښه د 15 کالونو راهسي آباد دي. د قصبه کالونی یوې غاړې ته د کټي پهاړي په نوم غر شتون لري. په پښتو ژبه کې د دې معنی غوڅ غر جوړیږي او دې ته د نوم ځکه وایي چې نږدې 15 کاله مخکې دغلته موجود غر غوڅ شوی او په منځ کې یې لوی سړک تیر شوی دی. دې سړک اورنګ ټاون له مرکزی ښار سره نښلولی دی. د غر غوڅولو کې یوې خواته د قصبې لونی خلق د مرکزی خار سره نږدې کړي. نو بلې خواته د دې سره بدمنی هم دې علاقې ته راغلی ده. د غره په لمن کې د پښتو او اردو ژبه ویونکو ترمنځ وسلوالون خطو د کټي پهاړي نوم د ویرې په علامت بدل کړو. د قصبه کالونی 90% خلک پښتانه دي خو میاوالی او د مسیحي ورورولۍ سره تعلق لرونکي غیر پښتانه هم په دې سیمه کې آباد دي. په قصبه کالونی کې د پښتنو حجرې او جماعتونه شتون لري او په دې توګه دا سیمه د پښتونخوا د کومې سیمې انزور پیش کوي. د نننی پروګرام کوربه مو ظفر کریمیم او موږ د دې پروګرام د ریکارډ کولو لپاره د قصبه کالونۍ وی حجرې ته راغلی یو. د دې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه به د دوی سره خبرې کوو. په دې حجره کې موږ سره د دې علاقې مشران، ځوانان او سماجي کسان ناست دي. حبیب الله همدرد په دې علاقه کې د تیرو دویشتو کلونو راهیسې آباد دی. د نوموړي څخه د دې علاقې د چاپیرچل په اړه پوښتنه کوو.
قصبہ کالونی په قصبہ ټاؤنشپ باندې وخت کې د دینو مو قصبہ ټاؤنشپ چې پاغي کې زمو سره قصبہ اسلامیہ کالونی نمبر 1، قصبہ اسلامیہ کالونی نمبر 2 او د دې سره سره د محمد پور ایریا وا دې ته په غونډ مونږه قصبہ ټاؤنشپ وایي. مخ کې دا د پښتنو ګڼمشته علاقه ده. قصبہ اسلامیہ کالونی نمبر 1 چې دا پاغي کې افغانان او ور سره بیا د پاکستان پښتانه چې دا په یو پټه الته پراته دی خو زمونږ او زمونږ نشاته په کواری کالونی کی چونکہ بیا د مسیحی برادری دغه ګړمشت علاقه ده او دغه سره بیا تړلی دغه نه پاس بیا مسعود قوم چې سمره ده دا بټو کار نه دغه ایریا کی زیات ته مسعودانو تعداد ده. دا ایریا چې په چونکہ په 92-93 کې دلته آبادی کم وا خلک کم اوس دا آبادی چې ده د زیات شوډه رزیات شوډه آبادی دا یو سر زمون د مونږه پر سر لګیدل بل سر زمون د کی ایریا سر لګیدل ده دا کټی پاړی سره دې طرف ته مونږ دا غره دی او دې طرف ته زمونږ دا غره دی دا وسېړه زمونږ د غره سره دی او دا زمونږ په روډ سره لګېدل.
کلک د دې علاقې د خلکو د ستونزو په اړه سره خپل معلومات شریک کړي. دلته لوی ستونزه څه ده؟
اصل متاثر شوی دا علاقه چې دا د پرچانو نه ده او زما په خیال په کراچۍ کې رټولو نه زیاتې پرچانې په قصبه کالونۍ کې ورکړل شوې دي او باقاعده په خلکو باندې بلاسټ شوی دی او بیا ورته سبا فون شوی دی یو مې وکړو سبا یې بیا بلم کړی دی. نو د دې وجنه چې کم د پیسې والا خلک وو کم د اثر رسوخ د جرګې مشران خلک وو هغوی خو یا ووژلی شو یا هغوی د دې ځای نه هجرت وکړو.
دا چې د دې سیمې دا مخور خلک ووژل شو تاسو چې ذکر وکړو نو دا د یوې خاصې پارټۍ خلک وو که نه دا مطلق پښتانه مشران وو؟
عجیب خبر دا هم نشي لکه دا سیمون نشویره چې دا یو پارټۍ خلاف کارو خو متاثر سوق دي صرف سپیشل پښتانه ټارګټ دي ځکه مالا تروسه پوری په دې ایریا کې یو ماجر سړی نه لیدل چې هغه ویلي چې زمانہ چا د پیسو مطالبه کړله او زمون سره په دې پټۍ کې دا دغه لګېدل میاوالی دیونه یو سړی نه چا پیسې نه دی اغستي خو په دې روډ باندې ماته اوس شروع کړل نو د سلو نه زیات خلک داسې دي چې د چا نه شپېته زره کا د چا نه پنځوس زره دا خو چانه غسته شي بیا پکې لس لاکو اتو لاکو شلو لاکو پوری خلک په دې ایریا کې شته چې هغه خلکو لور کړی دي پیسې.
دا خو د پښتنو علاقه ده لازمی خبره ده. دلته به مخور خلک وي جرګه سیستم به وي. تاسو دغه سپینګيري او مشران ولې دی پولیسو په سینځي چې پرشر په ورواچي او دوی مجبور کړی چې دغه وسلوالو او دغه بتخښتونکو خلکو په خلاف باندې اپریشن وکړي او تاسو تخلاص کی
نه پاغه کې داسې ده چې کم د کار خلکو چې جرګې به جوړ ولی کم خلق چې پلانینګز به کوو د علاقې د بهتري د پاره اصول ضوابط به جوړول هغه خلکو دومره ټارګټ شو دومره وې ریزل چې هغه خود بیا دا کم نه لري هغه په شروع کې ته هغه کم د کار خلک وایي تلر کړه پاتې شي کم پاتې شي دا په لاندې شړې د تخت خلک دی خو بیا دا خبرې نه دي. بل د مزه خبره دا ده چې اوس په کې دا نوې سیړې والا چې کوم مسله راغله اندر پایو ګروپ چې راغله یا سیړې ګروپ دا د سدا چې خلک راځي قاعده په گاڑی کې او 30-35 کسان راشي کورون تور واوړي او سیړي وسري او روخي جي او دخل کو کورون لوټ کی او دخل کو عزتم لوټ کی او بیا دا غي نزي کې خدای دومره یاره خور شوې چې و زمون پرې کوسو کې ټوله شپه خلک شپې دي وي نور خو شیشتنه زمون سره سوکې خو په ټوپک کې سوکې خو په تماچې کې یا خو په دې علاقې کې رچا سره چوڑکې نشته چې سبزي په وړه کې په دې ایریا کې مې ودو درې داسې کې سونه شوې پرون نه بلش بدل ته په دې کار نه کې داسې کې شوې ده.
اوریدونکو په نننی پروګرام کې په کراچۍ کې پښتون مېشتې سیمې قصبه کالونۍ ته راغلي یو. د دې ځای د استوګن حبیب الله نه مو واورېدل چې دلته د قلنګ اخیستنې پیښې زیاتې دي او دا د دې علاقې د خلکو یوه لویه ستونزه ده. په دې اړه به د دې سیمې د امنیتي چارواکو سره خبرې کوو. موږ سره د دې علاقې نور خلک هم ناست دي، د دوی سره به هم خبرې کوو خو د یوې وړې شاندمې نه پس بیا راګرځو. په پروگرام کې مو ظفر کریمی یو ځل بیا هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروگرام کې د کراچۍ په قصبه کالونۍ کې د دې سیمې د استوګنو سره د دوی په ستونزو خبرې کوو. د دمې نه مخکې یو ملګري په دې سیمه کې د قلنګونو په اړه معلومات را سره شریک کړل. د هغه وینا وه چې په دې سیمه کې قلنګ اخیستنې ډېر خلک د ستونزو سره مخ کړي دي. دلته ناست یو بل ځوان اجمل سره خبرې کوو. اجمل خان، ستاسو په خیال د قلنګ اخیستنې نه علاوه د دې سیمې د خلکو بله ټولنیزه او لویه ستونزه څه ده؟
دلته من زه پیدا شوی د غزه کې، زما پیدایش دغه دی، زما تقریبا 30 ایئرس ایج دی، تقریبا 30 کال عمر دی زما. 30 کالو نه من بدلته شپه ورځ ګرځېدو داسې قسم هیڅ قسم ایشوز نه. اوس دې وخت کې داسې قسم حالات دي چې من د ماخام بانک سره خپل دروازې بند کړو، گیټونه بند کړو. موږ د چې څوک ور وی گیټ وی کنه، نو من کوشش دا کوم چې گیټ کولاو نه کړو. لکه د شپې دا راوتک د کور نه وتل
اجمل، د قصبه کالونۍ د بدامنۍ چرچه په ټول ښار کې ده. که د ښار په بله برخه کې هم د بدامنۍ کومه پیښه مخې ته راشي، نو اکثره په اخبارونو کې د خبرونو سره د کټې پاړي او د قصبه کالونۍ عکسونه لګول کېږي. یعنی دا سیمه د بدامنۍ یو علامت جوړ شوی دی. دلته په اصل کې امنیتي حالات دی څنګه؟
2012 نه وروسته چې کوم دی، د دې ځای حالات ډېر زیات خراب شوي، ډېر سنگین شوي، ډېر کریټیکل حالات دي. او زما خپل والد صاحب هم چې کوم دی ټارګټ شوی دی په دغه ایریا کې دنده. 9 فبروري 2012 کې چې کوم دی زما والد صاحب وفات شو، بیا د هغې نه وروسته دا سلسله شروع شوې ده. زما والد صاحب په دې ایریا کې دویم مرډر، زما د والد صاحب بیا د هغې نه وروسته 66 مرډرس وشو په دې ایریا کې دنده. موږ اینو پرون زه بنارس ته تللی وم، بلاره چې واپس راتلم نو زه به موټر سایکل مانې ناست وم. زما سره خوا کې یو گاڑی تیر شو، موټر وو، هغې کې دنده چې کوم سړی وو هغه زما نه ویرېد، زه هغه نه ویرېد. نو ډېر عجیبه غوني حالات دي، عجیبه غوني کیفیت دي. لکه
دا وجنې چې کېږي، نو د دې طریقه کار څه وي؟ لکه دا وجن کې دا قاتلان چې کوم دي، دوی د ورځې راځي که د شپې راځي؟ لکه تاسو چې د خپل پلار د وجنې خبره وکړه، او دوی پیدل وي او کنه په گاډو کې وي؟
سونه مرډر شوی دي تقریبا موټر سایکل او پیدل شوی. کلیام راشی اول ورځ 10:30 بجے دلته چکم دے، سلور پینځه فائرنگونه شو، دلته یو سړی ټارګټ کو. اور دا پہلا کیس چې با هغه کیس کې آ سړی ژوندے لاړ. نور مرډر چې کم شي دي کنه، هغه ټول هغه ته بالکل چانس نه دی ملاو شي.
اجمل، اکثر ځایونو ته چې موږ لاړ شو هلته د خلکو مسلې د بجلی او اوبو سرکونو او نور ستونزې وي. تاسو د دغه ستونزو ذکر نه کوئ، تا و بل ملګری صرف امنیتی ستونزې په ګوته کوئ. آیا دې ستونزو ستاسو ټول ژوند اغېزمن کړی دی؟ مطلب تاسو ته د ارز نه زیات د دې سیمې امنیت پکار دی؟ او بله پوښتنه دا ده چې دا بد حالت ستاسو په علاقه کې ولې دي؟ وجه یې څه ده؟ ستا خپله رای څه ده؟
دلته ګوره داسې قسم ایشوز دي کنه چې هغه په میډیا باندې څوک ډسکس کولی نشي کنه. ډېر پیچیده حالات دي. دا چې کوم دي چا کار دی، هغه له په کار د دې باندې کار وکړي کنه. دا زمونږ کار نه دی چې موږ تاسو له مطلب تجزیه درکو. تاسو ته چې کوم دی مجرمانو خو چې بیدا په دې طریقې باندې دغه شته، دا سټیټ حصہ ده او لا ان آرډر شته به دي کې. او دا غي نه باوجود دا ولې داسې قسم حالات ولې دي؟ دغه سوال زه تاسو نه کوم چې بای دا خو د پاکستان یو حصہ ده، بیا د انټرنیشنل خار ده، او په دې خار کې دنده بیا د دې خطه ته، دې علاقې ته ډېر غټه حیثیت حاصل ده. دا غي نه باوجود هم چې کوم دی دا لاقانونیت ولې ده؟
د دې لاقونه چا کړی اوم کړی دي، کئ کړی دي، نو چرته تللی دي هغه خلک؟
دې کې ګوره داسې قسم خلک هم هو چې چا د دې نه هجرت وکړو. سدسی چې هغه ټارګټ شو زمین بوش، سدسی دي چې هغه د دې نه هجرت وکړو، سدسی دي چې اوس هم په دې علاقه کې دي خو هغه خپل په کور کې دنده چې کوم دی دغه دی نظر بند دي.
نو چې خلکو د دې علاقې نه کړي کړي دي، نو لازمی خبره ده د کورونو په بیو به هم اغیز شوی وي که څنګه؟
د ځمکو قیمتونه خو جی په دې ایریا کې چې کم وخت کې زه تاسو خبره کوم چې په ایون په هغه وخت کې عام کورونه وغیرم ډیر ارزانو، نو قصبه بیا په هغې کې هم ګرانه وه. په قصبه کې کورونه ګران ولې؟ چې دلته ډیر ښه امنو، دلته ډیر ښه سکونو، وافر اوبه وې، خډیر اوبه وې، دلته بلدارې چې دا ځیونه کولاو وو، هوا د پاره هم ډیر ښه وو. نو د دې ځای بیې ډېرې لوړې وې. چې د کله نه د پرچو سیستم شروع شوی دی، د کله نه ټارګټ کیلنګ په دې ایریا کې شروع شوی دی، او خصوصي دا پښتانه ټارګټ شوی دی، د دې وجې نه دا پراپرټۍ ډېرې کمزورې شوې. سوات امن خو ډېر ښه دی، یقینا سوات کې خود امن دی.
دا محل سوات سوات تزی خو هغه پرم نه دی علاقه کنه
تخپل سوات
زه پخپل سوات ما سوات کې خدا محل ډیر ښه امن دی او یقینا 100% امن دی لکه
استاد سره چې زوره پیسې چې دلته غړي پیسې ته سوات کې غړي مزید
دومره چې دې پنی ما غټم نو مزه ته وتختم زکه زمون شپه په ټینشن کې چې د شپې سهړې والا ګروپ راځي د ورځې زمونږ خبره په ټینشن کې چې پته نه لګي د کم ځای نه وسو ګډس کوي
همدر سپ ته پخپل شخصي پرایویټ سکول چلوي د دې علاقې د خلکو د تعلیمي برخه کې د دوی پوزیشن څه دی ماشومان سکولونو ته ځي کنا دغه حالات په تعلیمي نظام هم غیس کړی دی کنه دی کړی
په دې ایریا کې نونه حال زموږ د کمپیوټر اکیډمي او غټ سکولو او په دې کې سره د 200 پورې سټوډنټانو او کم زموږ ملګری د دې چې کوم پرنسپل او کوم چې د انرو وحید سر وحید نو هغه چې دغه په بدردی سره هغه باندې چې بلاسټمو شو او بیا وښته شو د دې مخ کې دغه روپۍ مغسته شوی په هغه پسې پرچې راغلی او هغه وښته شوم د دې خبرې د دې نه چې هغه انکار کړو چې
د تیر څه د پاسه یو کال راسي په کراچۍ کې د لټون عملیات روان دي د دغه اپریشن سره هم دلته څه امن نه دی راغلی سا سر پریوتی دی کم از کم
نه اپریشن سره په دې ایریا کې تر اوسه مونږ داسې ونه لیدل چې کوم مونږ خلک څه ته امن وایي هغه په دې ایریا کې لا نه دی راغلی که څومره هم دلته اپریشن شوي دي د هغې باوجود په هغه کرایم کې کمی نه دی راغلی اپریشن ضرور شوی دی خو په بتو کې کمی نه دی راغلی بتې وسم چې د هغه ترتیب دی تیرو ورځو کې دغه قبرستان کې چې دی دوه ورځې وړاندې هم د بتې یو کیس دلته کال لوی کې شوی دی په رڼا ورځې کې نو په بتو کې هم کمی نه دی راغلی او په علاقې کې نور هم صدا صدا غي سره امنیت نه دی راغلی البته دومره ضرور شوی دی چې رینجر خپل یره په خلکو خورا کړی دی خو هغه په ما او په تا په عام خلکو یره خورا شوی دی ځکه کرمینل خلکونه دی یریدلی هغه یریدلی ونه خو بیا کرایم
اوریدونکو تاسو اوریدل د دې علاقې خلک د ارزن زیات د امنیت موضوع ته لومړیتوب ورکوي او وایي چې بد امنی د دوی لوی ستونزه ده چې د دوی د تعلیمي نظام ترڅنګ د دوی د ژوند هر څه اغیزمن کړی دی د دې سیمې نور کسان هم موږ سره ناست دي خبرې ورسره کوفریو د مینو رستو بیا را ګرځو
گل گل وطن را تاز غیشو گل گل وطن را تاز غیشو چه داس چل اوشو چه داس چل اوشو چه داس چل اوشو چه داس چل اوشو بدن ټول سوره سوره شو ٹول سورے سورے شو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو جرم خبر مشنا رب می گوا دیکھ دخپل جرم خبر مشنا رات دو زخپل انگرے شو رات دو زخپل انگرے شو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو گل گل وطن را تاز غیشو گل گل وطن را تاز غیشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چداس چل اوشو چ سڑے دے نو ہگا پسڑون دے حساب سوچ سڑے دے نو ہگا پسڑون دے حساب جوړ سړی شو دنو سړی نا جوړ سړی شو چې داس چل اوسو
په پروګرام کې درته یو ځل بیا ستړی مشی وایم. اوریدونکو دا مهال د کراچۍ قصبه کالونۍ په یوه حجره کې ناست یو. موږ سره نور ځوانان هم ناست دي، د دوی سره خبرې کوو.
خپل نوم دې راته ووایه او په دې علاقه کې څومره ټیم نو اوسېږي؟
زما نوم محمد علي دی او زه دې علاقه کې تقریبا 14 سال نو اوسېږم.
دا راته ووایه چې دلته د روډونو څه صورت حال دی؟
دلته روډونو صورت حال چې دی نو خراب دی، لکه صحیح نه دی. لگا کڑی دی بکی دی پروڑ پا ماس کی کڑی دی پا کڑر من ڈکنن نشتا نو آغا لگا سن ٹیم دا عرصی سبب جوڑی دیشی.
روڈونا کچھ دی که پاک کری؟
روڈونا فیلال خو پاک کری دی، خو آدیس پاک کری لگا میں چھ لوڈ گاڑی لار چھنو لگا واپس خراب کی باران پوشی نو کڑی بکی جوڑی شپایا کی بے لگا مسافر تکلیف دی لگا آنے جان خلق دا باران چوشی غالباً رزی بکی سرور پنځه ورځې پکې اوبه ولاړې ډن پکې ولاړې نه بیا څخه بوی هم راځي بیمارانې تم جوړېږي او انسانانو ته پکې تکلیف وي ګرانې ډېر ګرانې.
د دې نه علاوه دلته چې د اوبو څه مسله ده، په اوړي کې په جمی کې اوبه راځي نه راځي؟
په جمی کې د اوبو صورتحال چې دی نو هغه برابر نور پهاړ کې چې دی اوبه لږه ډېر نه میلاویږي لږه
سنگل ٹینکر
چی دے 1500 ڈبل 2500 2000
او پوڑی کی بیدا ٹینکر ملاویگی
پوڑی کی ڈیر پہ مشکل ملاوی لگا نن ٹیلی فون دو تری ورځې بعد وستا نمبر راځي
نو بیا هغه اوبه څونه وخت کوي؟
هغه اوبه سکویم او بیا کپڑې مپڑی مینځو دو درې ورځې کېږي. بس
غټ ټینکر چې واړوي هغه څو ورځې کېږي؟
هغه 15-20 ورځې کېږي.
نو بیا هغه خرابېږي نه؟ هغه اوبه
هغه ټینګېږي پرتی بس بره ټانګو درې خېږي نه هغه بیا نه خرابېږي. بجلی صورتحال چې دی نو هغه هم صحیح نه دی، کار چې کنڈی لگیدلی سوک بل نه لګي نو زنگ بکور کې اول میټر او به لگا مینه ټیلر بنار لو چیک چیک بوله بنار لو نو به داغه نه بعد 5 میټر کټ کو وسم کنڈ لگا ولې نه
د دې علاقې چې څومره خلک دي ټولو به کنڈی وي؟
ټولو کنڈی دی.
کنڈی د پاره مزه څومره لگا ولې؟
مزه تقریبا لگا ولې دی ډیر پاسیلې کې ملګا ولې ډمب به سړو پاګې باندې ورچو او غټ ډنډم پیدا غړې نه سو سو پیر زنګ بخپرم مزه پټ شو دی رونیا نې کټ کې ستې وی سي
دا لکه لوی مسله ده.
ډیر لوی مسله ده.
د دې حل څه دی؟ ستاسو خیر
د دې حل دار چې به زنګ مشران دي دا کم جو سره غلې دي ټان چې دې د ارز دي چې دې مولا ده وګو او د بجلی نه مسله حل کی د بجلی مسله به دي سل کیږي چې دوی لمونګور پر کړه دوی کامیاب شي دي د حکومت نه پندرو به څنګه د بجلی مسله حل
دل زمون سره یو بل مشر ناشته د سر خبرې کو. مشر خپل نوم دراته وای او تاسو څه کاروبار کوي؟
زما کار خو د بریانی خرشول دی، په خول خرشول لګه لکه دغه 20-25000 روپۍ پکې مال الله راکړي میاشتې کله چې رچا وعده یا خیرات یا داسې کوئی دن سو وغیرہ سنت یا صحیح نو پاغه کې بیا تیار دی ګل خرشو.
د ځینې ملګرو په دې علاقه کې د بدامنۍ ذکر وکړو نو آیا تاسو هم دا بدامنۍ لوی ستونزه ګڼئ او دې ستا او د دې علاقې د نورو خلکو په ژوند او کاروبار څه اثر کړی دی؟ کای کړی دی نو هغه څنګه؟
کم چې مزدور کار خلک دی چې هغه زیات کړ د چا په کار کې هم کار نشي ساتلی هغه د خپل ژوندۍ نه الټه ستړی وي ځکه چې ثابت اورز نه هلس بچي کوري را کرایي وي د وبو غم وي د راشن دار شي نو هغه دغه چل بوږي کا یاره دشتګردي بوږي نو هغه دغه چې څومره ستړی وي دغه چلونه دومره اکثر هغه د خپل ریړې او مزدوري د دغه وجنه د نا وخته پوری کار نشي لګولې بل څه نشي کولې اکثر کر نا وخته پوری کار ولګي د ورځې چې سدند کړي راشي تماچه سړی د بسر کې دار سړی نو واخلي دا د دې دنه کې عذاب باندې عذاب چې راځي نو هغه وایي چې بیا په ټولو باندې کنه هغه کې خبر د وچه سره لامده سوزي. اصل خبره دا ده چې هغه خلک متل کوي خوار دلی خوار په هندستان نو هغه ورس چې چا ورس کیږي چې دغه په کلی باندې جائیداد دی صاحب جائیداد دی دغه دی نو هغه خو پر دې دی هغه کور خرڅ کړي او جوالته کې بزان هغه خپل آباد کې نو کې بني اوس چې کوم هلته کې اثر رسوخ نشته صحیح ځمکه نشته او دلته کې هم داسې حال دی نو خو هغه ته خو هلته کې هغه زندگی ده او دلته کې هم هغه زندگی ده
اوریدونکو د کراچۍ ښار تر ټولو بد امنه سیمه قصبه کارونه د خلکو ستونزې مو واورېدې د دې د حل په موخه د اړوندو چارواکو سره خبرې کوو د دې علاقې نه سند اسمبلی ته د ایم کیو ایم ګوند رهنما مزرالدین مظاهر کامیاب شوی دی د نوموړي مختمو د دې علاقې د خلکو د بجلی اوبو او تعلیمي نظام په لړ کې ورپېخې ستونزې کېښودې د هغه جواب و اصل کې تېر کال هم موږ ته ترقیتي فنډ نه دی میلاو شوی او سږ کال هم میلاو نه شو یوازې په قصبه کالونۍ کې نه بلکې زما په ټوله حلقه کې په ګرمۍ کې د څښاک د اوبو کمی وي د دې نه علاوه د تعلیم او صحت په برخه کې هم خلک د ستونزو سره مخ دي موږ د دې مسلو د حل په اړه کوشش کوو زموږ مشر الطاف حسین او موږ څو ځل دا غوښتنې کړې چې بلدیتي ټاکنې دې وشي او واک دې د ښکته طبقې خلکو ته ورکړل شي او په دې توګه دې د خلکو د بجلۍ تعلیم سړکونو او صحت ستونزې حل شي خو د بده مرغه تر اوسه داسې ونه شول بیا هم موږ هڅو کې لګیا یو اوریدونکو د قصبه کالونۍ لوی ستونزې زیاتره د امنیتي چارواکو پورې مربوطه دي د دوی دا ستونزې د اورنګټاون د پولیسو لوړ پوړي افسر او د کراچۍ د پولیسو لویان عتیق شیخ سره شریکوو شیخ صاحب د قصبه کالونۍ خلک د قلنګ اخیستنې د مسلو سره مخ دي امنیتي ادارې په دې لړ کې څه کوي ګوره د قلنګ اخیستنې په لړ کې موږ جامع پلان لرو پولیس رینجر او سی پی ایل سی پولیس په ګډه کاروایی کوي تر اوسه چې کومو خلکو موږ ته د قلنګ اخیستنې په لړ کې شکایتونه کړي دي موږ د هغو بد اخیستونکو په ضد سخت عملیات کړي دي اکثر خلک ویریږي او شکایت نه کوي چې خلک شکایت نه کوي نو بیا موږ هیڅ نشو کولی عتیق شیخ صاحب خلک دا ګیله لري چې پولیس په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد هیڅ نه کوي که شکایت وکړي د دوی شکایتونه نه اوریدل کیږي او ورته ویل کیږي چې تاسو پخپله د قلنګ اخیستونکو او په جرمونو کې د ککړو خلکو مقابله وکړئ نو داسې څنګه ممکنه کیدلی شي چې خلکو ته داسې ویل کیږي نو بیا حکومت څه کوي
کراچی تو پورا مطلب ونریبل ہے اس لحاظ سے کہ
گورے پہ کراچی کے ڈیر زیون داسی دی چھ ہوا د پولیس ول پارا خطرناک دی خو بیا ہم د خلکو د حفاظت ل پارا پولیس حل تزی تاسو وی نئی پدے لڑکی پ پولیسو حملے ہم کیگی پولیس تر خپل وسا کار کوي او پدے کی تاسو وی نئی چ پولیسو تا مرگ جو بل ہم اوڑی سکل زمنگ یوسل او درسل وی پولیس سر تیری وجل شو دی عتیق شیخ صاحب د قصبه کالونۍ خلک دا شکایت کوي چې د دوی د شکایتونو په اړه هیڅوک ایف آی آر نه لیکي ګوره دا شکایتونه د خلکو ټیک دي آی جی صاحب همدا نن دیرش ایس ایچ اوز له خپلو دندو ګوښه کړل وجه یې همدا وه چې دوی د خلکو شکایتونه نه درج کول موږ د لا بهترۍ لپاره په هڅو کې لګیا یو شیخ صاحب د کراچۍ په قصبه کالونۍ کې په تیر یو نیم کال کې تر اویاو پورې کسان وژل شوي دي دا ټول د سیاسي ګوندونو سرګرم غړي او سماجي خلک وو تاسو په دغه سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ولې کار نه کوئ نه اوس په دغه پیښو کې ډیر کمی راغلی دی یو وخت داسې و چې قصبه کالونۍ ته به څوک نشو تللی اوس هم دغلته مشکلات شته خو انشاءالله دا حالت به ډیر زر ښه شي دغلته وژنې ټولې هدفي نه دي په دې کې د شخصي دښمنیو او د ځمکې په سر د جګړو په لړ کې هم وژنې شوي دي په دې اویا کسانو کې به په مشکله اووه کسان د هدفي وژنو ښکار شوي وي عتیق شیخ صاحب په دې وروستیو کې په قصبه کالونۍ او خوشا سیمو کې د سیړۍ ګروپ په نامه کومه ډله راغلې ده د دغو سیمو خلک وایي دغه غله په ډله ییزه توګه د خلکو کورونو ته د درپایه په ذریعه وراوړي او له خلکو شوکې او غلاوې کوي په دې اړه تاسو تر اوسه څه کړي دي
هو د اورنګي ټاون لیوش مرسمو داسې رپورټونه راځي او دغه ډول وارداتونه کیږي. پولیسو د دغه عناصرو په ضد هم کاروایی کړې ده. ځینې مشکوک کسان مو نیولي هم دي او پلټنې ترې روانې دي. د دغه کسانو د نیولو وروسته دغه ډول پیښې کمې شوې دي. که په دغو کسانو دا تور ثابت شو نو سزا به ورکولی شي او که بې ګناه ثابت شو نو بیا به پرېښودلی شي. اوریدونکو د حجره پروګرام وخت همدومره وو. ظفر کریمی ته اجازه ورکړئ. په مخه مو ښه.
حجره د کلیوالو او سیمه ایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.